د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای د مزار شریف هرات او کندهار شارونو ترمنځ د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو لوبړنی کارونه به ډیر سر پایل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریلګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریلګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي څیړنو وروسته د ریلګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلې کوي. شاهین آزادي رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړې ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویل چې د دوحې په دوبرسنې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلم لار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متیولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنې د شاغلی ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان قطاجان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په آنلاین ډول باندې خپل غوښتنلیکونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په افغانستان کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یو ساحه محاصره. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر راشول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د 14 د راپورونو تر خبرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسیل ازادي رادیو زمو شخ اوري. ملګری ملتونه وای د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبري کیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای
موږ وختونه ځینې داوي سي واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسکونو مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپې درې اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې د جنگونو په کې زیاتو
امکانات پیدا کړو د سرک پوخ کړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشي د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشورې غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کېږي او لمنځي د رسنیس پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوی د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکیلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوه په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړي هیله لري. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې دا وسی واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماټیک ارسه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو سازمان لخوا یو نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې بریښي حسوشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وايي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو غوښتل شوی چې سم د سید افغان جنو خو د بنسټیزو حقوقو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوی چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان جنو خو د عامه ورځني ژوند په ډیرو برخو کې لګډون څخه مانه کړی دي. اعلام یې زیاتوي افغان خځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې لکار کولو منه شوې چې نږدې 9 میلیونه خلک به بشري مرستو ته کې کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترض افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین جوړ بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوای دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. شغل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبري وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په قربتوب جوړه شوې سبا هم دوام کوي. اسد الله لودین را سره په استودیو کې راځي چې د دې موضوع تفصیل دروابروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د افغانستان په تړه غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي. خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کوي. خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو له خوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین وایي غونډه ته د دوی نه وربلل د مسالې له حل سره مرسته نه کوي. خاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسالې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسالې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسالې د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو وړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حل یې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وه هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. روس تلیدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکو له دندو منه کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغند او خبرداري ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکي انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکونکو په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې 400 مېرمنې هم دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د خځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته لاړه چې په اړه یې له طالب مشرانو سره خبري وکړي. هغه مهال نوموړي په ظاهره ناهیلې له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه د غونډې او له طالبانو سره د نړیوالو د تعامل په اړه نظرونه هم سره ویشلې دي. طالبان او یو شمیر عام افغانان د ملګرو ملتونو او نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او په رسمیت یې وپیژني. ځینې سیاسي او بشري فعالان او د طالبانو د حکومت مخالفان بیا ټینګار کوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه دوی استدلال کوي چې د طالبانو حکومت په زور واک ته رسیدلی، له حقوقي پلوه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري او د ښځو د کار او تعلیم حقونه هم ترې اخیستې دي.
په افغانستان کې دننه او بهر د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقونو ملاتړو، اعتراض کوونکو غورځنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ته لیږلې دي. په دې پرانیستې لیک کې چې د دوحې د غونډې د پایل په درشل کې انټونیو ګوتریش ته استول شوی، بیلابیل غوښتنې مطرح شوې دي.
یو شمېر افغانان چې د افغانستان دننه په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې کار کوي، له طالبانو سره یو اصولي او عملي تعامل د افغانانو د هوساینې لپاره یو اړتیا بولي. دوی د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو پرانیستي لیک کې د هغو خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د دوی له قوله د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. د دې لیک یوې لاسلیک کوونکي او د سولې د نوبل جایزې ته نوماندې محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل:
په دې لیک کې مو یوازې خپل نظریات او د اوسنۍ ستونزو د وتو حل لار ملګرو ملتونو ته ښودلی ده او بس. زه د یوې افغانې په توګه چې افغانستان کې کار کوم دا خپله دنده ګڼم.
د دې لیک په دوام راغلی: اوسنی وضعیت د افغانانو د زوریدو لامل کیږي او په کله نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د طالبانو له اوسنی حکومت سره د یوې روښانه تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وشي او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل شي. دا لیک د دوحې د غونډې د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی. په دوحه کې د جوړې شوې غونډې مشري چې پکې د 15 هیوادونو استازي ګډون کوي او د دوشنبې او سېشنبې په ورځو کېږي د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډون کوونکو غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونه په پام کې ونیسي او په افغانستان کې راغلی امنیت او ثبات یو غنیمت وګڼي. حخوال افغانستان د باندې یو شمیر افغانانو او سازمانونو په یو بل جلالي کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. دا لیک چې د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا ما سره خبرې وکړه، نه زما په اړه تر عنوان لاندې لیکل شوی، پکې نیوکه شوې چې ولې په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په لیک کې له ملګرو ملتونو سازمان دا هم غوښتل شوي چې ټول پروګرامونه چې د دوی له قوله واړه هم وي باید لغوه کړي. د لیک په دوام کې لیکل شوی: هیڅ سیستماتیک هڅه نشي کولی چې د افغان جون او خوځو اخیستل شوی حقونه توجیه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په ظلمونو د بشري حقونو نقض او د افغانانو شکنجه کول رد کړي، مګر په دې لیک کې دا شوی چې د طالبانو حکومت بشري حقونه نقضوي، جنگي جنایتونه کوي او تر خوا خپل مخالفان شکنجه کوي او لمنځه وړي. د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ هم د لیک لاسلیک کړي. د دې غورځنګ بنسټي خودونکو منسي مبارز ازادي راډیو ته وویل:
د ټول لیک محتوا په یوې موضوع تمرکز کوي چې هغه دا باید ډاډ ورکړل شي. هغه څه چې د دوه په غونډه کې کیږي باید د افغانانو د اندېښنې لامل نشي، او د دې غونډې پایله د طالبانو په رسمیت پیژندل او له دوی سره تعامل نه وي.
د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ حرکت د رهبرۍ پلاوی هم یوه اعلامیه کې ویلي ډېری افغانان دا غواړي تر هغه چې طالبان له خپل انحصاري او استبدادي سیاست لاس نه وي اخیستی او له مشخصو کړنو سره د مشروعیت کړنلارې نه وي منلي، نړیواله ټولنه یې باید اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوی افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل شخ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهارا تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او اړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سور یا غوی میاشتې یولسمه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتل یې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سږکال په دې خاطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمیدالله وایي
ډېره هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د شپېته جرب ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په بنسټ مالیه وزارت ته تسلیم شوی و اوس طالبانو د حکومت له لورې غصب شوی او عواید هم د مالیه وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمې په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی و او غوښتنه کوي چې بیرته د دا ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچې لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوې او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د نجونو د ښوونځیو ځینو مسؤلانو او زده کوونکو آزادي رادیو ته ویلي چې د 1402 لمریز کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوې دي، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې ښوونځي له دوو کلونو راهیسې بندې او کورسونو ته هم د تګ اجازه نه لري، د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوې چې له 12 ټولګي فارغ نجونې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فورمې راغلي دي، خویندې کولی شي چې له دې فورمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوې، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
موږ مکتب ته اطلاع راغلی چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، موږ دته چمتووالی نه لرو چې موږ فورم واخلو امتحان ورکړو، ځکه چې کورسونه تړلي وو او هیڅ زمینه د موږ ته درس ویلو مسایده نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یو هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او ورسره یې تیر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک ته جوړولو چارې روانې دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترین کوټ او بیا د دغه ولایت له دیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغځول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چارې د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترین کوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجنیر عبید بهاوی د 100 کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتر په امتداد کې دی او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومترو باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ تلاس ترانه شي پاغه مو کار نه شروع کړو په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تسلیم کړ تقسیم کړی اول لاټ چې دی د شاغه دورینه تر 13 کیلومتره پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 سلويش ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو پورژدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به لروزګان څخه دای کونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاګریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوتو ترینکوټ یعنی د ورزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او ورزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره باید د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول سي او په ورځني ژوند کې به مثبت بدلون رامنځته سي.
خان محمد یم د روزان ولایت وسدونکی یم او دا سړک جوړیږي د شاغه پورې د ډېر کومک دی د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډې کډې یو مریض د شاغه سره کړی دغه ځای پورې دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ لاري وړاندې یو جوړ شوی سړک روزګان سره وصل شوی وو خو د جګړو له امله ویجاړ او تګراته ګرباندی ستونزمن دی.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسول شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توڑی شي او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسول شي. د یادی ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان روډه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته ډیر مشکل دی، سړک او لارې خرابې دي، چپ درې خو بیخي مخ کې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی او مؤسسات او امارت اسلامي
طرف د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې دوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼیش منی وشوي خو تر سقوط پورې یو هم عملی نشوه او د سرک کندو کپروالی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېژ بوتپور او ماڼونګي او د چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او ما ولسوالۍ ده به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی، نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدل پوخ کو، نو د نور امکانات په لاله سر سواده سونه کړه. پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کو دا سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیرکولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي، چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
azadiradio.com د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. د خبرونې په پاتې کې به د 25 دقیقو بحث واورئ چې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو تر دې مخکې مو زه